احمد شیبریم سلامونه. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي میلمه پروګرام لرو. د ورکو شوی عزیزانو خبرونه هم لرو. په خبری برخه کې ترکیه ته د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ سفر چارو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. سرچینې وایي د طالبانو وسلوال په ننګرهار کې د کلید راډیو دفتر ته ننوتلي او د دې دفتر مشر فقیر محمد فقیرزی او خبریال جان آغا سالی نیولې دي. دغه با خبره سرچینو د امنیتي ملزوماتو له کبله د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي دي. بلخوا بلې سرچینې ویلي چې په پکتیا کې پرون ماسپښین د آریانا نیوز تلویزیوني شبکې خبریال حبیب سراب هم د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی. پر دې مخکې تېر یکشنبه په غزنی کې د باختر دولتي اژانسیو خبریال سید وحدت الله عبدالی هم د طالبانو لخوا نیول شوی و. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي عبدالی په داسې تور چې د هغه په خبریالي پورې اړوند نه دی نیول شوی او ورڅخه تحقیقات روان دي. په بل خبر کې د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وایي طالبان د نن او ځوانانو راډیوګانو خپرونو ته بیرته اجازه ورکړه. دغه دوی راډیوګانې د همیشه بهار راډیو تلویزیون په انګړ کې وي، خو طالبانو خپل د همیشه بهار راډیو تلویزیون خپرونو ته چې د سمري پر لسمه یې بندې کړې اجازه نه ده ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان په وړاندې را روانو دریو یو ورسنیو یا 500 وره سیالیو ته د چمتووالي لپاره نن جمعه تمرینات پیلوي. د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات په دې باب ازادي راډیو ته وویل
نن د جمعې ورځ به دوی خپل تمرینات پیل کړي. د لوبو تر ورځو پورې به دوی خپل تمرینات ترسره کړي او بیا به د اگست میاشتې یعنی د همدې میاشتې په 2 څلورویشتمه او شپږویشتمه نیټه باندې د پاکستان پر وړاندې درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د چهارشنبه پر سریلانکا ته روانه شوه او دغه مسابقه هلته د افغانستان په کوربه توپ کیشي. د افغانستان په 13 مارچ میاشت کې له پاکستان څخه د دریو شلو وره سیالیو لړۍ ګټلې وه. ټاکل شوې ده د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د لویو وچو سیالیو د نیمه پای لوبې په پړاو کې د کوربه تایلند په وړاندې مسابقه وکړي. دغه مسابقه نن د کابل په وخت د ماسپښین 3:30 بجې پیل شي. تر دې مخکې افغانستان په دغو سیالیو کې خپله لوبه د چک جمهوریت په وړاندې 4-4 او د موزمبیق په وړاندې 2-2 مساوي کړې وه. تایلند په آسیا کې د فوتسال جام سیالیو په درجه بندی کې 4 او افغانستان 12 مقام لري. په ایران کې 15 امریکایي وګړي چې له یو متخاصم حکومت سره د همکارۍ په تور بندیان دي په تهران کې له ایون زندان نه یو نامعلوم هوټل ته انتقال شوي دي. په همدې حال کې راپورونه ورکړل شوي چې د امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د بندیانو د تبادلې پر سر موافقه کړې ده. دغه امریکایي وګړي پرون پنځشنبه د تهران او واشنگتن ترمنځ د 2 میاشتو پر مهال د تړلو دروازو تر شا له مذاکراتو وروسته لیشتول شوي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترکیه ته د سفر پر مهال د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلې دي. طالبان وای په دې کتنه کې په ترکیه کې د افغان پناه غوښتونکو او نورو مسایلو په باب خبرې شوې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم د دې کتنې خبر ورکړی، خو ویلي نه دي چې پر کومو مسایلو بحث شوی. په همدې حال کې په ترکیه کې افغان پناه غوښتونکو وای په وروستیو کې د ترکیه د امنیتي ځواکونو لخوا ډیر ناوړه چلند ورسره کیږي. تفصیل په دې راپور کې
په ترکیه کې افغان پناه غوښتونکو وای د ترکیه له حکومت غواړي چې له دوی سره روان ناوړه چلند ختم کړای شي. دا شکایتونه په ځنګړي ډول هغه افغان پناه غوښتونکو کوي چې د اروپایي ټولنې غوړو هیوادونو ته درسېدو په نیت ترکیه ته داخليږي. په ترکیه کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نیمې واخیستل سي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دلته کډوال په ډیره ویره کې ژوند کوي، آزادانه تګ راتګ نسي کولای. پولیس په میټرو، بسونو او حتی پر سړکونو دوی دروي او پښتنې ګرویژنی ورنه کوي. دوی چې په شخصي کالو کې ونیسي اخراجوي. د ترکیې سرحدونو کې هم دوی ډیر ځواکونه ځای پر ځای شوي چې له ایران هم څوک په اسانۍ نسي راتلای. دوی دومره ډبوي چې لاسونه او پښې ماتوي بیا ایران ته لیږي.
الیاس چې د ننګرهار ولایت دی وایي په دې وروستیو کې د ترکیې او ایران پر پوله له افغان پناه غوښتونکو سره د ترکیې د سرحدي ځواکونو چلند ډیر ناوړه شوی دی.
دغه د ایران او د ترکیې په مرز کې خو والله ډېر وهل شروع دي، په خدای چې بیخي انسانان هېڅ د انسان په شکل نه ورته ښکاري. والله که دومره ظلم څوک کوي لکه دته چې افغانانو سره کوي، مخکې مې نه باور کوله، اوس مې په خپلو سترګو ویلي د افغانانو نه په خدای چې کیمې ماشینې ورنه جوړ کړی دی، دا رقم ته وهل نه لاس ګوري نه سترګه ګوري، ځکه چې اوس هر سړی مجبورۍ نه ځي بل وطن ته، چا بل وطن خوښ دی.
د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت پرون په ځینو ټویټونو کې لیکلي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه وکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل ټویټر کې د دې کتنې خبر ورکړی، خو دا وضاحت نه دی ورکړی چې پر کومو مسایلو خبرې سوي دي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وایي ملا عبدالغنی برادر د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د پانګونې د ګډو خونو او هوایي دهلیزونو د ایجاد غوښتنه هم وکړه. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو هیئت تیره سه‌شنبه ترکیې ته روان شو. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پر نجونو او ښځو د سختو محدودیتونو له کبله د طالبانو پر حکومت په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهلی تاسو د ورکوسو عزیزانو د خبرونی ګران دوستانو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر هر څه مخکې تاسو د پوره روغتیا او آرام ژوند هیله کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دغه خبرونه کې مشتل د هڅه کړې ده چې تاسو د ورکوسو خپلوان او دوستانو په پیدا کولو کې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې تاسو سره مرسته او همکاري وکړو، او تاسو ټول هغه پیغامونه چې تاسو یې مشته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم او یا هم د واتس اپ لاره را لېږي تاسو ته خبرو کړو، تر څو تاسو ورکسوي عزیزان که خدای کول هر څه ژر پیدا شي. خو په دې برخه کې موږ تاسو همکاري ته هم اړتیا لرو، هغه دا چې تاسو خپل پیغامونه مشته په بشپړ توګه راولېږي، لکه څنګه چې مې په خوا هم د یادونه کړې ده چې په خپل پیغام کې لومړی خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره، او بل د ورکسیوی کس عمر یا سن، کومه نشانه، او بل دا چې څومره وخت کیږي چې ورکسوی دی یاد کړي. نو که دغه معلومات تاسو په خپلو پیغامونو کې په بشپړ توګه موږ ته راونه لیږي، بیا نو ستاسو پیغام نیمګړی دی او شاید هم ستاسو د ورکسو عزیزانو په پیدا کولو کې یو څه ستونزې رامنځته شي. نو په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه په بشپړ توګه ثبت او موږ ته راولېږئ، د نن ورځې دغه خبرونه د یو پیدا شوي کس په هکله په یو پیغام سره پیلوو.
سلامونه نیکی هیله او احترامات د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. تاسو همیشنی اوریدونکی محمد اسلم همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. پیر روشن صاحب، تاسو تیره اونۍ په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورک شوي دوست په لټه کې و. نو که چیرې باودین نامه زما ږغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي، نو زما سره دې پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسی ویډوس معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0-2-2-1-1. کچیری باودین ورور زما ژغ اوري، نو لطفا دي پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورکسی ویډوس په اړه معلومات ورکم. د یادونی وړ ده چې محمدین نامه د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي، او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني، نو زما سره دې پر هغه لمبر چې ورته ومې وایه را سره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. والسلام په احترام.
د ګران اوریدونکي محمد اسلم همت څخه مننه چې دغه کس په اکله معلومات را لېږلې دي. نو په دې هیله چې دغه پیدا شوي کس خپلوان د ده سره اړیکه ونیسي او د خپل ورک شوي عزیز سره یو ځای سي. را به سو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو شوو عزیزانو پلټنه کوي.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چې اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکساری هم زمین رخار سر خوری ته دا چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد ولادي کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کری اته کاله عمر لري عصبي مشکل هم لري که چا ته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. سپر اتاویا پوره څلوي شپږ اویا پنځه اویا وروستیو کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم سپر اتاویا څلوي شپږ اویا پنځه اویا وروستیو کې درې او وروستیو کې ریبا نمبر درته وایم سپر شپږ اویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي یو ځل بیا درته وایم سپر شپږ اویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي او د یادونې وړ د وروستیو کې واټساپ شمېره وایم که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی سپر اته اویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستیو کې درې په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه د ازادي راډیو مینهوالو ټولو ګرانو خوږو ته خاص او ځانګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته سرتاج ننګرهارې راغلی مولا ښایسته مزار شریف نه یم دا د مدور ستا درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درک شوی دی پتنې سرې جامې دي او پخپوی سفلۍ دي یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري که چاته معلومات یې نه ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي ما لومړی اتصالات صفر ته پنځه پنځوس څلوېښت یعنی صفر و اته شپږ 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 پنځه پنځه څلور صفر ایم ټی این نمبر ورته وایي ما صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور یعنی صفر اووه صفر اووه اووه اته نه صفر درې نه صفر څلور وروستیو کې ورته روشن نمبر وایي ما صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر نه درې دپې شپږ اته څلور اته پنځه صفر اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت افغان نمبر صفر اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. روشن رور په دې هیله کې پیغام راته تر پایه نشر کړي او په بار بار یې نشر کړي له تاسو نړۍ مننه تل دي وي ازاده یو ژوندۍ دي وي له تاسو نړۍ مننه ښه وختونه د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاخل خبره کوم نو یو لک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نومېږي د ګل زوی ده په کوم ملاخل ده دا شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده که له هر چا سره یې حال وي د خدای دپاره دې دا کومک وکړي کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده کور ورته انتظار ده که له هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده کړنګ شنه ګیره ده اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټیم کې شنه وینو همالاس وعلیکم السلام.
ګران وروره ملاخیر تاسو خپل د ټلیفون شمېره نوه ذکر کړئ نو هغه شمېره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم صفر صفر دوه نوي درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه. شمېره بیا تکرارم درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه.
سلامونه زما یو خوریې دی پنن د سرګل د وزیر زوی درقت ولسوالۍ تاخار د ولایت نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ د همدا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمېره نه و ذکر کړي نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمېره په واتساپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم صفر صفر درې نوي و صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه. شمېره بیا تکراروم صفر صفر درې نوي و صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیک ترغلی قریہ اسدالله اند پاریا ولایت چلگزید ولسوالی چ ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کېږي چې د کور وتلی په کور کې خوشک کړی ولات لري د دره کې نست. نور الله نومېږي د پلار نوم میراجان اکا او موږ خپل شپږ ژوند یو. دی چې رسخ کم سوی دی نو ډیر پسې پریشان یو. تقریبا اته کال کېږي چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات سته نه د مرګ معلومات سته. یو وارې په کت خلکو داسې راته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شناخته ولیدلې دي. بالا خلاص د بابا صاحب ولسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولاړو نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زه پسې ورلم هلته مې پیدا نه کوي امکان لري د هغو خلکو خبره به خلاف. خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري که د مرگ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شماره یو ماته زنګ ووي شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. او د نورلان نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرضې بولي که د میرګي مرضې بولي دغه یې درلودي مرضې و د پیري مرضې درلودي. او بل یې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځایه 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ یې لګولي و. دغه یې پر دغه لاس باندې کږلي و. د لاس باندې کوچني کوچني غارونه و هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رسته لاس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورالله نشانیان دي که چېرې د نورالله په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکومه. خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات وسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېر یادوي. تقریبا اته کاله ژوندی انسان د سړي څخه تللي نو هغه واده د نورالله عمر 18 کاله اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورالله عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت یم. دغه د ولسوالۍ د سر فکریا زما یو خوریې بیا په میاشت مخکې وتلی دي د کور څخه د ایران په سفر تللی دي. نو نادره کړې نه د ژوند معلومات شته نه هم د مرګ هېڅ معلومات یې نشته. کورنۍ ډېره خوشینه ده. نوی روزي دی. د پلار نوم یې نازنین دی. نیکه نوم یې عبدالله دی. په کوم باینځی دی هر ورور چې درک ولري دغه شمیرې د زموږ سره تماس ونیسي 0 5 5 5 5 4 3 4.
زموږ دغه ورور د دغه ورک شوي کس په هکله یوه بله شمیره هم په واتساپ کې رالېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 5 0 0 8 8 8 5 1 2. شمیره بیا تکراروم 0 5 0 0 8 8 8 یعنی چې 3 5 1 2.
رادیو ته ټول کارکونکو ته سلام نن نه کیږي. زه محمد دین د بلخ ولایت چارګوله کې ورسالي د دینار د کل سم تماس ته وره. موږ یو ورځ کاږي ورس په نامه د محمد دین د حاجی عثمان زوی د ملک محمد دین نظام الدین تاجی دین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې 2 کاله مخکې لا غره کړو دي. نن چا څنګه راته وای چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسي. زما غږ یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري. نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي. اتصالات شماره ده 0 8 8 3 5 8 3. شماره زل بیا وایم 0 8 8 3 5 8 3. او بله شماره ده 0 8 8 3 5 8 3 2. شماره بیا وایم 0 8 8 3 5 8 2. مننه. خیر دې سي د ازادي ټول کار کوم غو څه مننه کو. نو بیا هم که چیرې نه دغه ژغ را سره حوري ازادي راځو ته زنګ ولې ماته نه نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه د ازادي د شپ کوم ستاسو شماره راخسته ته د زنګ وي معلومات ته وي. مهرباني وکړئ په دغه کوم سره تماس ونیسئ. السلام علیکم.
سلامونه قدرمن اوریدن کو هیله تاسو بخیر سای باور سمان د پرښتو وطن خوست لیکنا روان زموږ یو ملګری د هیورور جمعګل چې تقریبا د شپږ میاشتې کیږي ورک شوی ده په یحت له څه معلومات لري چې شمارې یادوم ما اریوا شماره درته وایم چې صفر اووه سوه اووه شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا او شماره صفر اووه نهه صفر نهه اووه پنځه نهه اووه پنځه اریوا شماره بیا ما صفر اووه شپږ اووه اووه شپږ اووه شپږ یعنې صفر اووه شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا روشن شماره درته یادوم صفر اووه
زموږ یو ګران اوریدونکی د خپل ورک سوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورک سوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي. نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دي زنګ ووهي 0504-81-05-32 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0504-81-05-32
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز وی جلس میشت کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش. دوهمه شمېره ده: 0 اویا 8 اتیا 2 سوه 2 اویا. دریمه شماره ده: 0 اویا 2 سوه 8 اتیا 0 اووه سوه 9 نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شماره ده: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه لس کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپل اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووهي: 0 اووه 0 اووه 1 سوه 4 3 سوه 4 دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیګی سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دې زما ته په دې شمېرا اړیکه ونیسي: 0 اووه سوه 4 اویا 3 سوه 6 اووه سوه 2 نوي. بله شمېره ده: 0 اووه سوه 6 اتیا 8 دېرش 9. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زده ټول درنو او کډنمو نړیوالو کارکونکو ته ټول همکاران ته سلامونه. په دې لم چې ټول برکره خوش خوشاله است. ډاکټر محمد خادم احمد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه ښاغلی روشن صاحب محترم زما د طرف ته تاسو سلامونه کول کې په دې لم چې تاسو به مشه یاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د مادبات د کلي د مادربیشو د سیمې څخه نه درک شوی دی. عبدالبصیر نومېږي. تقریبا په جبه باندې هم ګونګی دی، غټ ځوان دی، خبرې خاص نسی کولی. د ایران خواته د موټروان سره تللی دی نو دورې ورک شوی دی، نه درک شوی چې ایران ته به تللی په هغه پرای کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې. خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده: 0 اووه 0 اووه 1 4 2 8 1 9. همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرې شته. زه یو ځل بیا هم درته وایم: 0 اووه 0 اووه 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 اووه 1 4 2 8 9. سلام، زما پیغام په بار بار نشر.
آزادی ریڈیو کارکون کو السلام علیکم محترم یو دوستی ورک سویدی راز محمد ولد گل احمد ہلمند ولایت د مساکلا ولسوالی کلی ټال پنځه کاله عمر لري دماغی مشکل لري اته میاشتې کیږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمیرو معلومات وکړي 0 5 1 3 1 4 5 3 0 5 1 3 1 4 5 3 بلش میرا 0 0 8 8 4 5 4 3 0 0 0 8 8 4 5 4 3 0 پدغش میرا دزمر سره معلومات وکړي
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو له کله درم چې راله رو جوړ خوښه او خوشاله تو کال آرام بوتیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولي زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وخلي زمونږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لک کاله عمر لري دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی که چاله معلومات یا چا لیدلې موږ لږ د اسلامي همدردۍ له مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی 0 0 8 8 9 شمېره یو ځل بیا وایم 0 0 2 0 5 5 9 0 او دا بل شمېره ده دا هم ځان ته رواله خامخا 0 0 3 9 1 3 3 5 دغه شمېره به یو ځل هم اعلانومه 0 0 9 9 1 3 3 اخیری کې شپږ اوس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان دی زه هم لري
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته هغه خواجه چې ازادۍ راډیو ته غوږ دی ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم روشن صاحب محترم دلته زموږ یو تن د ترزوی ضیاالحق د پلار نوم یې میر محمد دی تېرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري ذهني توازن یې ګډوډ د واده په شپه نادرکه شوی دی ټینګ جامې او تور واسکټ یې پر تن نو د یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکو کې هم ده هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکولی شي اطلاعات شمېرو وایم 0 98 99 322 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمېره یو ځل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بل اطلاعات شمېره وایم 0 9 5 3 2 یعنی 0 3 0 0 3 3 8 نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو د موږ سره واتساپ شمېره هم وایم 0 8 9 99 5 2 تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو مینهوالو ته نورالله هجران یم له کابل زمونږ یو د تر زوی چې دی د څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري نوم یې نواب دی د بل ورور نوم یې ملاخیل دی نو یعنی قدر هک جسے خړې جامې پر تن دی کې هر چاته په دې اړه معلومات یې پیدا کړی ورسره یې صدره کې لري په دې شمارو موږ ته زنګ ووایه شماره ورته وایي مارې با شماره ده واټس اپ هم په حال 0 4 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 3 بلا اتصالات شماره ده 0 5 0 8 0 8 1 9 4 یعنی 0 8 1 1 4 9 په دې هیله چې پیغام نشه چې باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک دی. د ټلیفون نمبر 0 5 0 4 2 1 2 5 8 1 دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 5 8 5 9 5 5 4 1 8 دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي چې هر څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ د نن ورځې دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خپرونې پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو تاسو ته سوکاله او نیکمرغه ژوند غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 21 21 15.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
آزادی میلما
د آزادی میلما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د آزادی رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر شوزو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې پر دې مسئلې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دې کې یوه هم ځوانه فعاله وژما توخی ده چې نن مو د ازادي میلما پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري دوهم کټګوري حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګوري د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغو ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګالي رواني لحاظ په فزیکی لحاظ په جسمی لحاظ په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوای پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کانفرنسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي او نه یوازی دا چه تعلیم حق دا کار حق بلکه طول حق حقوق چه اسلام او هم دارنگا وزه قوانین ور کرده و دا طول سخه برخمنی زکتا ستا بهتر معلومی جیست چه دا جمهوریت پا دوره که هم پلیر پرتوسیمو که دیره شزی دا زینو حقوق سخه چه قوانین ور کرده و دا غسخه برخمنی نوی او یه هم بیخی خبر نو چه قانون یا اسلام دوی تا کم حقوق ور کرده نو دیده لپاره مش مختلف اما پا هاوی پروگرامون نو مجلس درلوده نو یو هیله مو درلوده یو امید مو درلوده چه افغانستان یو ترقی او همدارنگا پیشرفت لوری تا با روانده انشالله مش با دست یو رزوی نو چه طول شزی پا افغانستان که دخپل طول حقوق سخه با برخمنی اما متاسفانه دست یو رز راغی چه در شز سخه هغه کم حقوق چه درلوده پا در جمهوریت پا دور که هغه هم مرسقه واخستل سو نو تا بنده انسان زوری از ما پا رقم یو انجلی چه طول امریه در شز دو حقوق لپاره در شز دو تعلیم لپاره کار کریه تا بنده زوری جم هر رز چه در افغانستان سخه خبری جم یادنن پا افغانستان که از ما همکارانی نوری شزی هم دزمجد اطلافو غری دا غوی سر چیز پا تماس کیم دا غوی دا وضعیت سخه خبری جم تا بند زوروی می نایوازی چی مور زوری روحی و هم دارنگ ذهنی وضعیت زمور رستربل تا بند خرابی جی دنن پا افغانستان که هغه شزی چی شل کلی کار کری شل کلی درس ویلی و کاری کری او در زن لپاره یو جوان جور کری و نو چی طول پا یو پلا پا کور کشن و ستا بند آغوی با سمر روحی وضعیت و ذهنی وضعیت خرابی تاسته بهتر معلومی جرا پرون نشریجی چه افغان شزی خواستن افغان اینجونی چه مکتبوس خکر زول سیوی هاگوی ده دپریشن سر مخته او پدیر غطه کچه افغان اینجونی پا دپریشن بانده اخته دی چه دا خپل انسان زوری زفکر کوم چه دو کال دا افغان شزو لپاره چه پا دا افغان شزو پا وضعیت بانده هم دا افغانستان پا وضعیت بانده چه نریوال چوب او یا هم پراتر لداغه ستیتمنتوس خدوی هست شای نلری دا بخی دیر وقتی باید همدست ادامه و نلری او دوی باید نریوال قوانین سق پا استفاده چه دا بشر دا حقوق لپاره کم شایان ذکر سیوی کم ماده ذکر سیوی دا غسق پا استفاده باید دوی دا افغانستان لپار اقداماتو کیم
تاسو یادوانو کلی چه داغه دی تقریبا دو کال کیری چه داغه وضعیت داغه سی روان دی که دا وضعیت داغه سی دوام پیدا کوی څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي
طبعاً مسائل به منفی لوری تر روان وی او سم روان دی په افغانستان کې جبري ودونه ډیر سیوی دی په افغانستان کې په کوم عمر کې د نجونو ودول ډیر سیوی په افغانستان کې په بدو کې د شوزو ورکول ډیر سیوی کورنۍ تاوتریخوالی ډیر سیوی او دا ټول شیان له بې سوادۍ څخه له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي ځکه ډیری په افغانستان کې افغان ښځې ډیری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنګ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډیریږي دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې دننه په افغانستان کې اوس روان دی ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډیر سي ځکه ډیری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دوی ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي یا هم ډیری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی نو له دې څخه معلومیږي چې دننه په افغانستان که اقتصادی وضعیت بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلې نو د شوزو لپاره زه هیڅ تاسې او آینده نه ګورم په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوی وای هغه اوسي
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوي فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستاسو چې تاسو دغه غږ اوري یا اگر په خوا په تیر یا داسې کسان ستا چه واقعاً اهمیت ورکوی داغ دا افغان شوزو رخته؟
از فکر کوم چه دا افغان شوزو اصلی دشمنان هغه کسان دي چې په دوه کې د طالبانو سره مذاکرات درلوده، خبري او تری درلوده، اما د افغان شو زغه سری کرشي هغه ورته مهم نه وي. اوس فعلاً چې موږ د بهر د هواد د نن په افغانستان کې افغان شو زی خپل ژغ پورته کوي، هم خپل حقوق واړي، یا بهر د هواد موږ مظاهرو او هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، تبه نړیوال د خپل ګټ پر اساس باندې هغه خپل لغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمي، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دي ډیر رسولې سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصمیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهر هم د نن په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یاد وو چې د نن په ټوله نړۍ کې یو هیواد شته چې نجونې یې حتی مکاتب ته نسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ شوی. نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنا دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوز استازو هم برخه درلوده چې د شوز استازولي کوله. څه فکر کوي چې د شوز استازولي نه د سوي کې هغه موافقه چې سوي دي په هغه کې دغه د شوز مسلې ته چندان پام نه دی سوي، یا کله چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوز دغه د حقونو مسله له پامه غورځولې؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډېر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوهې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده. یعنی 50% ښځې د افغانستان، ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی، دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتا د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر، زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړون کې وو، کاغه نړیوال هیوادونه وو، کاغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان ښځو په وړاندې اوس مسؤل دي، ځکه دوی د افغان ښځو هغه سری کرشي چې وی د هغه په حق لې یا هم بحث نه ده کړی، یا یې کم که بحثونه کړي، یا هم هغه یوازې لکسې د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسولیت نړیوال ته راجع کیږي، ځکه دا دوهې تړون خپله د دې باعث سو چې طالبان واک ته ورسیږي. نو مسولیت دوی ته راجع کیږي، ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، او همدارنګه یو این ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنی وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
په افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلاً په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري، 40 کاله دغه ځوانان زحمت یې وایستی، درس یې وویل، او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې ثمر ته ورسېده، میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو یو غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامې دی، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او دا خپل د ځوانانو فرار چې هلته، تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو، دغه وظیفو څخه استفاده ویدي، نو هغه په دې کوشش کې دی چې له وطن ووځي، ځکه وظیفه نه یې، کار نه یې، نا امیدي نو د کو نفقه سو کورته برابرۍ نو دا د دې باعث کیږي چې افغانستان اوسې زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي، دغه په خاطر افغانستان اوسې. نو د خپل یو غټ بحران دی زما په نظر، د لیبیا چې د افغانستان څخه راوځي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان برتله صفر شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کېږي یا هم نه منل کېږي، باید اضافه درس ووایي. طبعا دا خپل یو غټ بحران دی. دا به ډېر ښیي چې ځوانان راپورته سي او د خپلو حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، دې لپاره خپل ږغ پورته کړي، ځکه فرار د وطن څخه دا یوازینی حل لاره نه ده. څومره ځوانان به له افغانستان څخه راوسي؟ ټول خو راوتی نه سي. ټول لپاره هغه زمینه شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلوي. دې لپاره باید حل لاره پیدا سي، او دغه ټول مشکلات چې دننه په افغانستان کې روان دی یو خوانه دی. یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره، د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی، او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې وه. په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ. د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغسې پلیټفورمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوئ چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نورو افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټفورمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهرې ډیر سي، یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په د راډیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامېږي، ځکه د وطن د عیني واقعیاتو پر اساس باندې باید وژغیږو، خپل ږغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغان ښځو وضعیت دغې ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلیټفورمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیاتو پر اساس باندې یو څوک ولاړ سي، پر سټیج وژغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په هکله وژغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دی. نو دا به ډېر ښه وي چې مخامخ داسې نیګوشیشن خبرې اترې چې څوک ورسره وژغیږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، او تر څو دوی دې ته مجبوره سي چې باید اقدامات وکړي، او عملي اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوی وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو، هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول، د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول، دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی، ځکه افغان نجونې، څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي، دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیرېږي چې موږ مناسب چاپریال برابرو، یا هم موږ په ځینو تخنیکي ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودی، یا هم مناسب چاپریال نه وو. تاسو بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د الکوانو د مکاتب مکتب څخه جلا وو. زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به ښځینه استادانې وي، او د هغه تر څنګ نصاب هم اسلام او همدارنګه د وضعي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیچا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول شوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه وي چې موږ مکتب ته پرېږدي، او د هغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالف وي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبان نو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول شوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی ښځې په صورت عموم کې د ټولنې څخه حس اوس داسې یو ځای نسته چې ښځې هلته مثلا مصروفي کار وکړي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپله یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرایي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړي وو یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري، او باید په کور کښېنول سي، کار و وظیفه و درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې وو، دغه ناامنې سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، د 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی 40 کاله لری پرتو سیمو کې همدغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې وو، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی وو، او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي، هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکرا په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډېر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 10 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه په دغه وضعیت لاسه طبعا ستونزمنه راته تمامیږي. هر ورځ چې تیریږي زه په دې هیله یم، د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه، په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، اوس هغو نارینهو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي، او دغه ښځې خو اوس د غږ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري؟
تر ټولو غټه ستونزه طبعا دا هم دی چې دغه کوم عامه پوهاوی پروګرامونه و چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وضعي قوانین کوم حقوق درکړي، دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوي. فعلا تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېری دا سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لرې پرتو سیمو ته چې ووینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډېری چې دی اوس د لرې پرتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه هم وویل چې ډېریږي، جبري ودونه ډېریږي، تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډېریږي. ډېری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې په هوای پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډېر جالب وو، ځکه دوی نه وو خبر له دې چې حتی دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډېر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه عامه پوهاوی پروګرامونه وو په جمهوریت کې چې لرې پرتو سیمو ته به ښځې تله او ښځو ته به یې عامه پوهاوی پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرانسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو، یا هم عامه پوهاوی وو د ښځو لپاره او دوی یو شی ورڅخه زده کوي او د خپل حقوقو په هکله خبرې دی. طبعا اوس داسې یو پلاتفورم نشته چې ښځې د خپل حقوقو په هکله پوسی، یا هم داسې یو پلاتفورم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی په ټوله معنا، ځکه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي او په ټوله معنا په کور کښې نیول شوي.
او په اخر کې ډېر خبرې مایوسوونکې دي، خو یوه مایوسه نجلۍ یا یوه مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو غږ همدغه شیبه اوري، هغوی ته تاسو څه وایاست چې دا وضعیت په دغسې پاتې کېږي که بالاخره به یو څرک د هیلو پیدا کېږي د دوی دپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډېر مبارزې دي. هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما غږ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډیر 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 زیات مبارزه دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل د خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره، د کار لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره، یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنګیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا وروسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د صورت عموم کې د ټول هیواد سره. دوی ډېر مبارزې دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهېږي چې د هر شپه پسې حتما ورځ شته، هر تیاره پسې رڼا شته. نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتما هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، دا یو ان ایجنسی سو، دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتما دا وضعیت ته چې دا څو وخته نور هم چې دوام وکړي، د دې لپاره حل لاره پیدا کړي. ځکه ټول خلق برته د دوی په وړاندې دریږي چې آیا دغه کوم قوانین چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پروي دی، دا یوازې ستاسو لپاره دی، د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه د هغوی لپاره نه دی؟ آیا هغوی بشر نه دی؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ نو طبعا دلته خلق راپورته کیږي او دغه وضعیت همداسې نه پاتیږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي.
ځوانه فعاله او د ښځو د حقونو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبي زموږ ملتیا وکړه. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.
ډیره زیاته مننه تاسو ته.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.